درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي تاسو ټول خراب خبرونه ته فایلم له خبر وکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دواړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږو کمیټو له لارې حل کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تورخم دروازه د فبروري په 21مه د سرحدي پوستو د جوړولو په اعتراض پاکستاني لوري په خپل سر په یو اړخیز ډول بنده کړې ده. طالب چارواکو همدارنګه دا تورونه مرد کړي چې ګوندې دوی له کرخیا غاړه پوستې جوړولې. طالبان ټینګار کوي چې د ډیورنډ کرخې دې غاړې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پوستو جوړولو او سړکونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیسته و. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سخت وچکالۍ، اقلیمي بدلون، د سیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. دا مهاجرت نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې اقلیمي بدلون له امله د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپلو سیمو د پرېښودو له خطر سره مخامخ دي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیس هیئت یو غړی وایي چې هر ورځ د افغانستان ایران ترمنځ تر 2000 ډیر ترانسپورتي لارۍ مالونه لیږدول کیږي. د ایران د خراسان ریدوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایراني رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره د ویزو اسانتیاوې باید رامنځته شي. د مولي د په باور د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم د ایران 30% صادرات او واردات د افغانستان د خاورې ترسره کیږي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په دورو وهلي دي. طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي وو. په بیان کې وړاندې راغلي چې د دې مجرمینو ډلې دوه کسان په 2 کاله تنفیذي بند او هر یو په 9 دورو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او 10 دورو محکوم شوی دی. په ترکیه کې کوردی وسلوالو 40 کلنې جګړې وروسته نن اور بند اعلان کړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو وغوښتل چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی بیان فرات خبري اژانس پور کړی چې د ډلې ته نږدې رسنۍ ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان په اړه چې 1999 کال راهیسې د ترکیه لخوا زندانی دی په بیان کې راغلي چې د مشر له وینا سره سم د سولې او ډیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر اوربن کول او تر هغو دوی بریدونه نه کوي چې حمله پرې ونه شي. او د کرکټ د اتلانو د جام د لوبو په ترڅ کې انګلستان او جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ د پاکستان په کراچۍ کې لوبه روانه ده. تر دې دمه په دې 15 لوبه کې د انګلستان د لوبډلې ولوبغاړي سوځېدلي او 1,50 منډې جوړې کړې. دا لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. که چیرته د انګلستان لوبډله دا مسابقه په لوی توپیر وګټي نو دا چانس شته چې له بي ګروپ څخه چې د افغانستان، انګلستان، استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې پکې یو ځای شوي دي، له استرالیا سره افغانستان نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. په دې ګروپ کې استرالیا، جنوبي افریقا او افغانستان هر یو 3 امتیاز لري، خو د جنوبي افریقا د منډو او ست تر افغانستان لوړ دی. نو که نننۍ لوبه په لږ توپیر وبایلي بیا هم به نیمه پای لوبې ته ووځي. خبرونه مولا ساده ای راډیو نه باوریدل. تاسو کولی شئ دا و نور خبرونه ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو کولی شئ چې هلته عکسونه، ویډیوګانې او ورځني مسایل په نور تفصیل سره پیدا کړئ. azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدمتونو محرومې شوي. د دې نجونو او ښځو څرګندونې به واورو. دا به مو اوري چې اروپایي ټولنې، برتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پر نجونو او ښځو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان سره پر شپنو عمل وکړي. په خوست کې هغه وزیرستاني کډوالو له شکایتونو مو هم خبرو چې وایي دلته کډوال دی او د یوې میاشتې راهیسې پرې مرستې بندې شوې دي. په داسې حال کې چې د روژې میاشت تازه پیل شوې ده، دوی وایي له ګڼو ستونزو په ځانګړې توګه د خوړو د چمتو کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د اروپا مشران دوه ورځې وروسته تر دې چې د اوکراین په اړه په یوه سرمشریزه کې راغونډېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا واشنگټن سفر په نیم کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي. ستاسو له پیغامونو ځینې پیغامونه هم راخلو، همدارنګه که وختو نور رپورټونه هم لرو د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو او د خلکو د چمتووالي په اړه هم یو تفصیلي رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ازادي رادیو ده یو شمیر افغان خزي او جونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلا بیلو بندیزونو لامل په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیايي خدمتونو محرومي شوې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي ډیر وخت له محرم پرته لویر ډاکټر او روختون ته نشي تلای ان که ژوند یې هم لږ وخت سره مخ وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه برټانوي ټلګراف ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې طالبانو حکومت پر خزو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدمتونو راګرځولې دي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور تفصیل لري.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول سویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبه په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته اوازې تلشي نه باندې وتای سي دا جمعواري والا تا دا یا امر بیل معروف سوتای تا پلاس ودای تا پلاس و پروزو باندې ډیره سختی ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ورندار مریض و، ورور مې په قرباخ کې و، دا ملدار و وینا پیرا ماته شول، ورور مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زه راشه چې خزه دې دغه څه مشکل لري، خو خزه هم کور کې سره کړی و دې تم زنګونه وهل چې زر ورور ځان را ورسوه، زر تو مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ ورسره کېناستلو، بیا لاړو را په بلخي تم بوتلله. د ورندار مې ډیر وضعیت خراب، کله کله دا سن ډیر قوي کېږي چې نه پرېږدي پې محرمه.
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دي هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل:
ما مور ناروغه وه، نو مونږه په کور کې نه مې ورور وو نه مې پلار وو، نو ډېر ستونزې سره مخ شولو. د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او له مونږ څخه پوښتنې کوي، نو دا مور مې همداسې په کور پاتې شوله. د هغې ناروغي یو څه جدي هم وه او مجبور وا چې درد وسغمي، ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتلی، بلا محرمه دوی نشي کولی چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو، بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحۍ محرومې سوي دي. د ورځپاڼې پرون جمعه د فبروري په 28مه خپور کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او ته طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورځپاڼې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې منسوي او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوي دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوي چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال له زرو جراحي عملیاتو 80% یوازې هلکانو ته سوي دي، خو د یاد روغتون مسؤلینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیریو ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته. د اروپای ټولنې برتانی او نور هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې پرنجونه او خزو لګیدلې محدودیتونه لري کړي او د نړیوالو قوانینو په اساس د افغانستان پر شمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استازو د غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ ویل چې افغانستان کې نارینه هم د خپلو کورنیو د خزینو د ملاتړ له کبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناوو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیره د خزو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروونی د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
د سو کالډ پی وی پی وی لا
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون شی چې د تبعیض شدیده پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادۍ د سولې زو غونډو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو اونجونو با مفهوم او خواندیکتون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خزو محدودیتونو ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خزو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشټون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړاونې د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکو فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودی گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان هم صدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کومرخه د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خزو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم سره نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانیسته ده.
ازادي رادیو پلندو چپو په 19 او 15 متر باندې واوري.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د اروپای ټولنې مشران وروسته له هغې خپلو کې بحث کوي چې پرون په واشنگټن کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د اوکراین د سولې په تړاو باندې د دواړو لورو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله خبرې توند شوې او زیلنسکی مخکې له دې نه چې خپل سفر بشپړ کړي واشنگټن پریښود او بیرته اوکراین ته ستون شو. همدارنګه به دام واورئ چې په روژه کې په افغانستان کې خلک د بایو له لوړېدو شکایت کوي. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، ستاسو ځینې پیغامونه هم راخلو. خو اوس راځئ چې خوست ته لاړ شو، چیرې چې وزیرستاني کډوال په خوست کې شکایت کوي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې ورباندې مرستې بندې شوې دي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو خوراک او پوشاک اړتیاوې ورباندې پوره کړي. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره دې د پخوا په څیر مرستو ته دوام ورکړي. نجیب الله خیل نور تفصیل لري.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوې چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په تېر کلونو په څیر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی. زمان خلق غریبانان دی و نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضاناتی یا د پسلمی یا د مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستیو بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورنګې دی په میژ په ځنې خلک یې نه هړنګ شول. وړکې وړکې ماشومان چې وخت زکام شوي دي ټول ټیخیږي. یونیسیار دو ډبلیو پی دو دغه نه میژ مطالبه کوي چې میشته هغه خپلې مرستې بیا بحال کړو.
د سپیرې په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تېره یوه لسیزه کې د دوی د استوګنې او ژوند تېرولو ټول شیان زاړه او له کاره لوېدلي او په خپلو قناتو یې د سنبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کیما دوه افغان دوبه یسپره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کیم د کری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کیم خیمه دي اها هزار شوی دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپيري ولسوالۍ د کارني کلی اوسیدونکو یې مسادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کونه نشته چې هادي خپل مواد یې کوم مصرف مخانه ویني چې خودی مواد وکړي. یعنی ډیر غریب بنان خلک دلته اوسيږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته هیڅ توزینه ده شوي دا مرسته د مونږ نه خلا ارته خلاصه شي.
بلوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې مني او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو نه دي د خلک ځکه چې کاروبار چې داسې نه وي او دومره وخت لس میاشتې تکراري شکل موږ د بیا شریکو په هڅه کوي څه چې ترلاسه کوو یا خبرې د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشحاله وو. باندې
یادی دیوی په خوست کې ګلان کېم تڼي او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږیدیز کال راهیسی د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه یا برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اروپایی ټولنې مشران او یو ورځ وروسته تر دې د اوکراین په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگټن سفر په نیمه کې پریښود او ولسمشر ټرمپ دې تورن کړ چې سوله نه کوي او جګړه غواړي. جزئیات په دې رپورت کې.
ټاکل شوې ده چې سبا یکشنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایی ټولنې او اروپا په لسکونو مشران برخه واخلي. په دې غونډه کې د اوکراین په اړه خبرې کیږي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي. ولودمیر زلنسکی په دې غونډه کې روسي ترتی برخه اخلي چې له روسي سره په جګړه کې د اوکراین لستر تمویلون کې متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه مانی کې د جمعې پروس د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکی خبري پرې شوې او ترامپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي، خو د اوکراین ولسمشر پر ایکس پاڼه لیکلي دي: مننه امریکا، مننه ستاسو له ملاتړه، مننه له دې سفره، مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو. اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د زلنسکی د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی به له زلنسکی سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشه نري او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي. د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې. ایمانوئل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې روسیې تیری کړی او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او دې هڅو ته ادامه ورکوي. د اسپانیا، سویډن، هالند، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشانو هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د دوی ترڅنګ به وي. د ایتالیا ستر اعظم جورجیا ملونی بیا اندېښنه ښکاره کړه او څرګنده یې کړه چې هر اختلاف غرب کمزوری کوي. اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحد ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ یوې بیړنۍ سرمشیزې ته اړتیا شته. د اوکراین ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي. ولودمیر زلنسکی فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي، ځکه چې اوکراین نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو بیا هم ستړي مشي. په افغانستان په ځانګړې توګه په لویو خارونو کې خلک د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. راځي په اړه یې دا ریپورت واورو.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د توکو بایو لوړې شوې. غازه د رادیو ته وویل:
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړې ترکاری، وړې او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکانداران او د سړک د سر پلونکي له دې فرصته ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دېر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28 نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره د تیرا غړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اله اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 60 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل:
رمضان المبارک میاشت را روانه ده.
دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، د پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې سمس په موقع باندې شیان ارزانیږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي، خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک او نیم مبارک میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله ورونو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنۍ خوراکي توکو د نرخونو د لوړې دوه اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
هو سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې مکتمو دی واتس اپ د شمیرو لاري راسته ولید.
زه اسد الله اند بدرس ولایت تقریبا 12 سالې اوسیدونکم، فعلاً په ایران کې د مسافرۍ شپې سبا کوم. زما دا غږ د اسلامي امارت تر مسلونو پر ورسیږي چې زموږ پاسپورتونه په اسپان مثلا په تهران کې کار کوي او نور هتراب سیمه کې چې کارونه یالت چې ولاړ سي وایسته پاسپورت کار نه کوي، ولاړ سي اسپان کې کار وکړي. نو ته د دنیا افغانان دپاره په اسپان او په تهران په دا ښارو کې خو نو کار نه پیدا کیږي، نه موږ د تجارت دپاره راغلي چې په ښار کې گزاره وکړو. کرمانشار، برجل، حراق، حواز داسې نورې پرتې سیمې چې دي هلته زموږ مدرک کار نه کوي، بس ولاړ سي هلته کار وکړي.
سلام علیکم رادیو آزادی ټول کارکونکو، خدای وکړي چې روغ جوړ وسیږي، خدای وکړي چې کامیاب وسیږي. موږ مهاجرین د افغانستان یو شمیر هیوادوال په ایران کې یو، په شیراز ولایت کې، او سخت نامعلوم برخلیک سره مخامخ موږ افغانان د ورځې بیکاری ته ځوانان هم بس پلکه پسر ولاړی بیچارګان در بدر او خور پسر. افغانستان حالات خو ګوري کم حالات تر روان ده، هیڅ سرنوشت د افغانستان معلوم نه ده. ټول ځوانان زمنګ در بدر په پاکستان او په ایران کې ګرځي او بیرته باسي خپل وطنونه. زمنګ افغانان در بدر دي، خدای دې وکړي چې زمنګ افغانانو باندې رحم وکړي. کاروبار خو هیڅ افغانستان کې نشته، د چا سره و چې کاروبار شته نو کاروبار بالکل نشته. زمنګ زرها ځوانان افغانستان ناراضی دلته او دلته ورځی بیزای تیری ټو بیکاری سره. په خدای دې کی چیزم دغه آزادی رادیو زمنګ پیغام نشر کی.
د سنگین ولسوالی بیخی د پامه څخه ورزول سیدم، هیڅ یو سروی نه کیږي، چې راځي سروی وي کی برته خپل پر مخلار سي، هیڅ سر نه پګرځي. لو بیا لو خدای سره په دچین یو لښ اندازه را کسیم د خلکو پرنځکو پر کورو باندې ورپرې کی او د خلکو کورونه لمنځه یوسي. نو زموږ د مسولینو څخه او د موسساتو د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې اوله در ټولو در مخه درې وتړي، د هغه نه وروسته بیا د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ لو ویاله د سرون کلا لو ویاله ور جوړ کړي، ځکه چې دا خلک بیخي په دې پرون ورځ کې ډېر خلکو ته تاوان رسولی دی او د ډېر خلک یې د مالي تاوانو سره مخ کړل، ځکه چې تا خلک مازګر خپل د کورو څخه ووتلل د شتو ته وختله، در کومه وخت پورې چې بیا د سیلاب وبو درېدلې بیا خپل کورو ته راغله، خپل شان د کورو څخه وایستله.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، زما سلام منو ورسېږي. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره په تماس کې، ما د طالبانو صدقه خواهش کړي چې د نوزاد ولسوالۍ ته موږ توجه وکړي. نو بس ته زموږ وب پر یو سلو شل متره او په یو سلو دیرش متره دي، زموږ وب ډېر ښکته سوي دي، دغه نه سړک لرو نه وبل لرو. که په دغه اکله د موږ غږ ترې ځا ورسې د ازادي رادیو سره ډېر مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
دوستانو ستړي مشي وس هم یو اربیا پام وکي مهمه خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون وړاندې کړ. دا 15 ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې پرانیستی و. یوناما پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او د زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دا اقلیمی بدلون لامل د افغانستان نږدې 9 میلیونه کسان د خپل سیمو د پریښودو له خطر سره مخامخ دي او په 2023 کال کې تر 15 لک ډیرو کسانو د سیلونو، وچکالو او نورو طبیعي بحرانونو لامل خپلې مینې پریښي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه ته یو ونې وروسته تر دې د تور پورې کړی چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. شفقت علي خان پر طالبانو غږ وکړ چې ستونزې دې د دوړخیزو میکانیزمونو لکه د ګډو همغږ کمیټو له لارې حل کړي. طالبانو که څه هم تازه د دې سرګندولو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی تاسیسات د ډیورن کرښې په غاړه کې چې افغانستان پورې مربوط ده جوړوي او غواړي چې سرحدي پوستې دغلته پیاوړې کړي. د ایران د سوداګرۍ د خونو د رئیسه هیئت یو غړی وایي هر ورځ د افغانستان او ایران ترمنځ تر 2000 ډیرې ترانسپورتي لارې مالونه لیږدي. د ایران د خراسان ریډوی د سوداګرۍ د خونو غړی محمد امتی نن ایرانی رسنوی ته ویلي چې د موټر چلوونکو او سوداګرو لپاره دی د ویزو اسانتیاوي رامنځته شي. طالبانو په کابل کې نن درې تنه په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د پیر پلور او ساتنې په جرم تورن شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو له ډلې دوه کسان په دوه دوه کاله تنفیذي بند او هر یو په 19 درو او یو کس په 2 میاشتو تنفیذي بند او لس درو محکوم شوي. په ترکیه کې کوردی وسلوالو څلويخ کلنې جګړې وروسته نن د اوربند اعلان وکړ. دوه ورځې مخکې د دې ډلې مشر له خپلو وسلوالو غوښتي و چې وسلې پر مځکه کېږدي. اسوشیتد پریس خبري اژان چې د کردستان د کارګر ګوند بیان فرات خبري اژان خپور کړي چې دې ډلې ته وبخي. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چې د کردستان د کارګر ګوند بیان د فرات خبري اژان خپور کړي چې دې ډلې ته نږدې رسنې ده. د پی کی کی د مشر عبدالله اوجالان پاړه چې له 1999 کال راځي د ترکیه له خوا زندانی دی په بیان کې راغلی چې د مشر لوینا سره سم د سولې او دیموکراتیک ټولنې لپاره د لارې د هواري په خاطر وربن کولو او تر هغه بدوی بریدونه نه کوي چې حمله پری ولشي. درنو دوستانو خبرونه ملاساده ای راډیو نو واوریدل وسم رازو دی ازادی میلمه.
سلامونه د ازادی میلمه خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځي تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی، ستړم شي په خیر راغی خبرونه ته. غلی بارګزی ک په پیل کړه د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریق په ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې از جوړ خوشاله اوسئ. نو حسین جان زه خپل پاره نو ډېر کسان به څنګه څه زما یو څه شرط بلري د لمن ولایت څخه څنګه زه ذات خپل د معرفي کړم. زه د لمن زیږون په کابل کې سو د لمن ولایت څخه.
بله بشوګو فجانه د خپل د زاکړو په تړاو کراته وی چې لمړنۍ زاکړې د کوم ځای کې پیل کړلې.
خپل لمړنۍ زاکړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړ. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغه نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځي مې هلته خطب کې. دغه نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده او دغه پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی او دغه پر خلاف زولاړم رسانی برخې کې فعالیتونه کول، سینما برخې کې فعالیتونه کول، چې ما شوق علاقه ورسره درلود او زما د مور خوښه وه چې یو لوری یا ام یو اولاد دا برخه مخته ویسي یا نه ویسي.
بله بله شکوفا جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې به ډیر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې.
حسجان زما ژوند کابل کې وو او موږ تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. لار مور مهلمان کې دی ژوند کا خو چې دغه سم سن فاميلي نه چرغلې و ه کابل ته او د پلان مزيفه مې چې په کابل کې و نو موږ مجبور شو چې مثلا فاميلي مې پلان مور مې هم دوی راځي افغانستان ته کابل ته راځي کابل کې ژوند زندگی شروع کو او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله لکه څنګه تاسو ویلې چې دلته کابل کې پیدا شوې وزېږېدلې په کابل کې، د غزای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاوم کله چې تاسو په مکتب کې وای څه فکر مو کاوه چې غټه شي هغه غوښتنه چې تاسو مور درلودل چې باید هغه ورته پوره کړی کنه تاسو خپل په فکر کې مو داسې کومه رښتوا چې باید په غرشته کې تاسو درس وای په غرشته کې ډېر ځای پرمختګ وکړي ولا سره وړنې ولري.
تقریبا د مکتب دورې کې ما په پدې ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او شم شو استاد او سم زکون کې او سم شاګرد ولرم. ما پر دې چې ما ډېر ښه استادان ته لوته هر چې دې کز ما ځاغه او یو ته دې کلام نه یې دې مې مینه د استاد دې سره چې زه یو استاد او سم مثلا دې فکر مینه کو چې زه به پراتون کې کې به زه یو ژورنالیست به سم یا هم زه به په نیو برخه کې فعالیتونه ولرم یا په سینما برخه کې فعالیت نو ولرم ځان دم په زینګ نو پر دې چې ما مور ته لودا او کل چې ما خپل د مور ستونزې لیدلې خپل د مور مشکلاتونه لیدلې چې د خپل خپلوانو د خواصه اندا چې مثلا زما د پلار د خواصه ډیر ممانعت ورته کیدی ولې چې ما مور شو خلقه ور سره د لودې هنر سره دې کسب سره نو دا غت ټول سختيان خپل پرزان تیرولې او خوشاله چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چلي هغه خپل ځان ورسی نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه ملي تر ما اس نو خوشاله چې په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو شو استاد اوسم خو دا وخت په تیرې دو سره مکتبم خلاص او پنتن ته ولاړ زده کړې ته چې اقتصاد پنځي اصلا کوم امتحان د کانکور کړې ما په چرتوي په انتخاب کې اصلا نو ولې چې ما نمرات اقتصاد پنځه سره برابر او نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پنځه وایم او ما ته ډیر ښه یو لوی تجربه سو د ژوند لپاره یو ټول زده کړې دي ساده پر یو تجربه ده یو کسب دی کولای سي په هر برخه کې فعالیتونه ولې خو مهم ده چې هغه څه چې شوق لري دا ته ورسیږي خو برعکس زره له اقتصاد پنځه کې مې زده کړې وکړې لږه کې مې درس وایل او دغه په تړاو سره زولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ نو دنه دا کارونه مې مخته وړل او دغه پر سر پیره شوق مې درلود مثلا څنګه کله چې ما مور په فلمو او سریالونو کې کار کوي او دغه ډرامې چې ما کتلې ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخونه کې او ما ته داسې فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي حالت ما نه ولیدلې ما ته یو سوال و بیخي چې دا څه رقم باید ثبتېږي نو د وخت په تېرېدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره شوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم. هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې پر اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړ کله یو ورځ د مور ما د مور ثبت و زه ورسره تللې وم نو هغوی زه لیدلې وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړی او کې شوق لري نه لري کله ما مور ډیرکټ چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسیږي.
بله
بله دل خو بل اخر ولاړ ما دی لاند کې مې کار کې دا غین او ورسته ما ډیر شوق پیدا څه پات.
بله ډیر ښه
کوم تلویزیون او مخته وسم.
بله شکوفا جان وړاندې تاسو مو ویلې چې تاسو مورم په سینما کې کار کې غویم یو هنر پیشه پاتې سوي دا او تاسو د هنر پیشه لور استي تاسو ویلې چې غول ډیر سخت او ستونز سره مخامخ وات تاسو د پلار له طرفه ډیر زیات مخالفتونه او نیوکو سره مخ شوی چې ګاګه غبیت په سینما کې کارونه کې په فلمونو کې باید کارونه کې سریالونو کې باید کارونه کې سره دې چې تاسو مور دم رسون سره مخامخ څنګه تاسو د البته د مسلک ته لار پیدا کړل پلار مو تاسو سره مخالفت نکوه
تقریبا کله چې زنوی اعلان تولار مولین اعلان می ثبت کې یو څه ویره می درلوده چې ما په داسما پلاراته څو نو وايي نیو کرابن راینیو کرابان دیونه کېده خو خوشبختانه کله چې اعلان ثبت سو تر هغه وخت می لا پلاته ژغنو کړی کله چې اعلان می نشر تولارې نو یو شپه فکر کومه تلویزیون ته ناسو کوم ډرامه مکتل چې د ډرامې په پارت کې داسما اعلان راغی د اعلان چې راغی نو پلار می وکړ وای داتر نه یې نو زه را په بیره تلی وم اخر ما ناز نه ما یاد ته چې وکړ کتل ولا وای شه دی خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شه دی لو په ولدا خپل نخت شم مختوړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف کې چې ما په کار کړی و دا مې هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې ما هولین اعلان دی واکسین نو دا غن ورسته کله چې زما د مده په اعلان ته چې کار کې څلنا څه کله پلار می وایل چې قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنویګه په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خوشبختانه قوم تن تن څه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نو نور خلاص او هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړه او زما مور ډیر سره ولاړه و دغه په سر پیر زما مور ما پلار ته مور مې ډیر قناعت ورکوي چې اپریشن جونې خپل پیشرفت کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته ویسي هغه سي خوشيږي چې بل پر نه کې غواړم زه په لنډه کار کې هم په فلم او سیرالون کار کې ته په ټینګار مکو د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختر کړم مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختر کړم تاته قوم ګوته ویني سي یا هم خپلوان ګوته ویني سي نو دا غیب سر پیر پلار می مور می دیم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غیب تا یو دیر شخوشالی و دیر یو لاست راولن و چه پلار می راضی سو نو بیست اصلا زدر نور ایلانات که می کارو که و دا غیب ایلانات دیر سو بطه جز با سیریال کلار پیدا کن
بله که څه متاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کنر ځکه دی بهیر نه راته وی چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو نیول چې افغانستان څخه راوځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سموي د نجونو د شوزو لپاره د درس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد خپل د خاورې سوز او کډوال نسی د سیو ملک تر اسی چې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه او د سیو انسان چې نو یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ترازي او په هیڅ څه نه خلاصي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور زوتل د داستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او ستاند اوس روان دی زما د پاره ډیر سخت تمام سو ورزره رستر بلې حالات را باندې څنګه د هاوزه اړین نو مجبور سم چې خپل هیواد پرېږدم خپل خاور پرېږدم او راسم انګلستان کې ژوند کې پیل کړم
bale د وی لوبغړې په توګه د وی افغان پیغلی په توګه باندې دا پریکړه کې سم تاسو ته سخته و چې راووځي بل اخره دا به څومره تاسو زوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت په افغانستان کې تاسو خپل نوم درلو تاسو خپل مسله کې کار کول خلاصې سو هارت څه درلودل ولغه هارت مو پری خودل راغله په انګلستان کې مو د سه جوان پیل کړ چې هغه له صفر نه بایته او کاسه شروع کی دا څومره تاسو وزورول د غسی وضعیت
تقریبا د سه ګر چې دی پنسان چې یو څنګه مثال تر کم یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی د سه پاشان پاشان کې یتي د کې ټول بدن د لمن دی وسی د خن انسان د پاره کله چې وطن پریږه خاور پریږه دغه سی او حالت دی نو د ځ چرغله ما اوس زمچ پوره يم د نیو با زما د تنه ته د انګلیس جبه آسان ده خو په دی هوت ټیشنل کوم تحصیلي اسناد لرنه مجبورې چلته موږ درس وایو بیا به خپل ځان له افغانستان غونډې چې په افغانستان کې خپل ځان پر سو پټولنې کې به باید موږ شناخت پیدا کو او ما ته ډیره سخته تمامه ده چې ما خپل ټول هر څه پرې شول کار همکاران دوستان مسلک او څر نه څه شناخت مې چې ما پټولنې کې پیدا کړی در ټول رستر وبلې وخت چې وینم شناخت مې پټولنې کې لمنځه زی ډیر مې سکرم ډیر زیاته زورې جام کله نه کله کوم تخ کې نه جری می تیر حالت ده حالت می جری او وخت چې وینم زینه په خصوص سریالونو فلمونو چې ګورم په دې فکر کې زړه پات په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د شژوان د کار د پرمختګ زمينه ته برابر ده ما د افغانستان په بد حالت کې ده حالات کې د افغانستان په هوغنده دود انانو سنتو کې چې ما کور سره ځان راپورته کوم په ټولنه کې څه نه څه شنه پیدا کما نو دې اوس په دې ملک چې راغلی يم دلته زبات کوشش وکم چې په ټولنه کې کولای سم خلک ما پیژنې او د خپل خپلوانو دوستانو هیواد بالو ته د خیر جوګا وګرځم او زما د مسلک د طریقې زو کولای سم تیرې خلکو ته په خصوص هغه مېرمنې چې فلم په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زو کړم ته یو څه نه څه زمينه ورته برابر کوم چې کده کاری کده تحصیل یو کده انلاین کارو سي چې ورته برابر کوم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي زورول لري سخته ده هر چا د پر سخته ده ما د پر هم سخته ده خو بیا هم خپل زړه ته خپل ځان ته تسلی ورکوم چې زه بیا هم کولای سم خپل ځان و درم بیا خپل په شو خپل ځان ته کولای سم پرمختګ وکم په دې هیله چې زه راتلون کې مې روشانه
bale به شو غوښانه کتم په وایلو کې تاسو ویلي چې هم ژورنالیزم کې کار کړی او ترڅنګ سینما کې تاسو کار کړی ډېر مختلف مسلکونه دي خو ډېر زړه لوی وطن په دې کې موجود ده کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکو په کوم برخه کې ډیر ذات ځان احساس دراحتي کوي چې هغه کې ډیر ښه کولای شي وزلي کې هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه و
د سینما برخه کې زه ډیر شراحت او ما پر دې چې په کې ډیر تجربه درلود څنګه چې ما یو کلیو نیم کال هغه لندن اعلانات کې کار کړو په ډیالوګ پر کامرې په مې کو دي شان چې ډیر ښه آشنا سيوم دا غي پر سر بیره زهرا لما ما مسکه واز په ژورنالیست برخه کې واز سیمینارونه او ځینې کانفرنسونه اخیستې دي مثلا زه ولر دې په ژورنالیزم کې نه لرم څه کوم ماتراک دی ژورنالیزم کې نه لرم چې توم زه وکانس ژورنالیست یم زه یو ماتراک لمه یم او ژر دې کړی نه متاسفانه تامین دي کړی څنګه څه ما سیمینارونه اخیستې دي دا سیمینارونه زه ارسو مچې دراسته ما یو پښنه حاضره توس چې زراسته پرسنې کې فعالیت ولرم ژورنالیزم یا هم یو د خبرونه پوری دې پریزنتار سم پریزنتری محتوی سم یو څه ماته سخت وکړ کله چې هغه ول خبرونه ته فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې فعالیت نه وکړې دې برخه کې تجربه نه درلوده او زره زم د فتن یو لوی خبرونه چې اختری زه خبرونه و دلمر ما هغه محتوی وړه ډیر می درلوده تر دې حد پورې چې نه فکر مکو زره می ډیر تکان له دې هڅه جاري چې فکر کوي د زره می دخلې راو زه ډیر می بیره دلوم او استاد شمس الله دې دې ټریډیشن ټول چار کې بایره لري ز زموږ د پروډکشن مدیر و نو د په هډفون کې ما سره په غوښ کې راټول چې په ځاني آرام او سره ریلاکس وشه نه پاسو واسه چې تر اوسه آرام سم به د ډیر مته په شنه را کول دې شه نظر یې تر کول دې شه او څورتوي انرژي مې تر کوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحت کړم
bale
no da ga uno sasta akhtriz khbarawani mahtabar aga awala tajruba mi de der dar attack de der gat tajrubi sara akhbarawani mahtabar da gina urusta lash bi sasta akhbarawani mahtabar ma atiso په دوه اړیکې زه ډېر راحت خپل ځان احساسول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ماته هادي سول تقریبا
bale بشو کو فاجانې کڅم تاسو ولې چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي په کوم فلمونو کوم ډول سریالونو کې کار کوو اوایل کې کڅم تاسو ولې چې یو وړو او کوچنی اعلاناتو نه مو پیل وکړ بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو
زما اتما ډیر فلمو کې کار نه کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچهری په نامه چې اولین سیریال مې او اولین کار مې چې زه په یو لوی پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچهری سیریال و. دغه مرا سنه د خاصه سبت سو او د یوټیوب د لارې نشو ته ورسیده، ډیر ماته شته تجربه په ژوند کې. دا غو نه ورسته کله چې نور پېښنادونه ماته د نور سریالو را ورسیده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت را باندې تنګي او کړو نو سم کول چې نور په افغانستان کې پاتې سم. نو اړین سم چې زه هیواد پرېږدم او راسمه بهرني هیواد ته.
بل څنګه تجربه مو واچي په اول ځل باندې په داسې سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وو، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت وو؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړ، انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچهری سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډیری کسان ځینی هم مطمئن په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینی ولایتونو کې داسې یو دودو رسم رواج دی. ان په پخوا هم د اوس مهال کې شته، د ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچهری داستان د دې سو چې موږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې نام د دې حق نه لري چې خپل میرمن انتخاب کړي. او د دې فامیلونه انتخابي فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي. او دې او دا د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر وستې. او د دې پای د ګلچهری سره پای د غونډونو هغه لوکانه ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم بخپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې خدای نه کړی یو څوک دې تصمیم ونیسي او پر اترون کې ساسو ژوند زندگی په تاو ترخوالی یا هم په ډیره بدبختی باندې روانه اوسي. نو دا پیغامونه د لودر تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلی ته هغه پیغام رسی چې خپل انتخاب پاتو کې حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پندغه دوره کې وو د سریال ثبتوال څنګه مو راحته وکناستو؟ ځمن کارو ځکه چې هلته زیاتره موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځي رشي. بیا دا چې سریال کې کار کوي، فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه یې شپږ میاشتې تیر سي و، در اتاک څخه چې ما د ګلچهری سریال پېشنهاد راته وسو او د دې سریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوعلاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم او د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه. خو د هغې پر سربېره فامیل مې همیشه درته مخکې منتشول چې مثلا مې ډېر مور مې راسره ولاړه، خو بیا هم پلان مې په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېره نیوکه نیواله چې پر دې چې څنګه څه موږ چې سریال ثبتوای زه به کله ناوخته د شپې راتلم، کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای، سریال به مې سریال ثبته به مې ځان رسولی وای. خو د هغې پر سربېره امنیتي سکیورټي راسره وه، د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه. د حجاب سره د هغې پر سربېره هم نمارسانه که ځینې نور سریالونه هم ځینې وګوري، ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابره دي. او سختیان یې درلوده، بې سختي هیڅ کار اسانه نه دی، ولې بیا هم کوشش مو کوي چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله، په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کرا وتلې سي، اوس په دغه مسله کې تاسو باید وزلې کې تاسو باید نورې لاسره وړنه ولري، په نورو فلمونو کې کار کوي، په نورو سریالونو کې کار کوي، تاسو یو زمينه کې برابر شي اماده سي چې باید کار کوي؟
یعنی وقتا ډېر پته مې هم ډېر په جستجو کې، ما دلته ځینې وخت کله چې زه نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتون لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي. او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم، یا هم د دوی خپل هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم. او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې، پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به موږ لیدلي چې د افغان نجونو څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښولي دي، په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان دي، خپل لاسترارونه شولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولو بدله. او زه غواړم چې ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسترارونه راوم.
بله، راتلونکي پلانونه پاره که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي، څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم. غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي، ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم، درک ولرم او تر غوزه سو کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لار پیدا کړم. پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري، اکټینګ دې ډېر ښه اوسي، اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت، خوشحالۍ کې، غم کې، بې تفاوتۍ کې، په هر څه کې باید حس او حال دې اکټینګ دې او دغه پر سر پیژ ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي، توجه ورته ولري. نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لار پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله، یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي، ستاسو لپاره که په افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي، داسې وخت راشي چې هلته ته کولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي، چانس برابر شي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، آیا تصمیم لرئ چې لاړ شي؟ او په وروستیو کې راته له خپل احساس تم کوي چې له خپل هنر نه لري پاتې شوی، هر ورځ خپل سریالونه ګوري، هغه اعلانات کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري، څومره د درد احساس درکې، څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوسم په افغانستان کې خپل هنر ته دامه ورکړی وای؟
او که یو ورځ داسې یو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کوم زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو د ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې، که دا حالت اوسي متاسفانه نه سم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان ووتم، که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري، پرمختګ ته اجازه لري، نو که یو وخت ماته دې زمینه برابره چې زه خپل هیواد ته بیرته ولاړ سم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم، بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم، یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی. د هغې پر سر بیره چې زه خپل د احساس په اړه وایم څه نه څه اوسي، هر څه چې زه راڅم هندي بالیوډ فلمونه وګورم، هالیوډ فلمونه وګورم، خو افغاني فلمونه، افغاني سیریالونه یو جلا خوند لري، یو جلا احساس لري، یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي. کله چې زه څه نه څه د افغاني فلمونه او سریالونه چې زه ګورم، داسې احساس کوم چې زه د اوس هم زه په افغانستان کې ژوند کوم، خپل د افغانانو په منځ کې هم، د خپل افغانانو په شاوخوا کې هم، خپل افغانستان کې هم. خو متاسفانه متاسفانه داسې څه نهشته، ډېر مې زوري، واقعا مې ډېر زوریږم، خو خدای دې وکړي چې زما هیواد، زما هیوادوال، زما افغان نجونې برقرار سي، زما هیواد برقرار سي، آزاد سي، بیا زه وکولی سم خپل هیواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې، په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندی اوسې حسین جانې، چې زه خوشحاله سم ستاسو سره په خبرونه کې درسره وم، او څه نه څه بیرته هغه تېر یادونه، هغه تېرې خاطرې، هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
سلامت
اوسې.